دا مشال اړیدو دا وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. دا مشال اړیدو د ناساته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او روحي صدران درته هر کړی وای. نن د اتوار ورځ د 2020 میلادي کال د سپتمبر میاشتې 16 نیټه ده. خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې به ځانګړي راپورونه ترڅنګ یو درې سندرې هم دراوړو. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وو. دا خبرونه سرټکی شمالی وزیرستان کې په دوه پیښو کې د امنیتی سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي. نن په اسلام آباد کې اپوزیشن ګوندونه د حکومت ضد یو غونډه کوي او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د تاوتریخوالي ذاتی دل په خطر کې د سولې خبرې زیانمنولې شي. دا خبرونه تفصیل په شمالي بلوچستان کې پرون په دوه جلا جلا پیښو کې د دوه ځوانانو مړی موندل شوی او نامعلوم وسلوالو په یو برید کې دوه امنیتی سرتیري وژل دي. په میرامشاه کې یو امنیتی چارواکي د نوم نه خودو په شرط بیګا مشر لري ویل چې په شیرا تلا سیمه کې د دوه ځوانانو مړی موندل چې نامعلوم وسلوالو د وژلو وروسته سوځولي ول. د وژل شوو ځوانانو تعلق تحصیل دوسلي او میرامشاه کوتب خیلو سره دي. مقامي پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې. د میرامشاه په سپیل ګا سیمه کې په یو بل پیښه کې نامعلوم وسلوالو د امنیتی سرتیري وژلي. پولیسو او امنیتی چارواکو مشر لري ویل چې دوه امنیتی سرتیري یو دکان نه سودا خستو وروسته پوسټ ته روان ول چې په موټر سایکل سپور وسلوالو پر برید وکړ. د برید وروسته امنیتی ځواکونو د لټون عملیات پر مهال د شپږ په بنیاد ځینې کسان نیولې دي. خو د سپیلګي اوسیدونکو مشر لري ویل چې امنیتی ځواکونو پر خلکو تشدد کړی. امنیتی ځواکونو دا تورونه رد کړي دي. نن په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندیز غونډه کیږي. د اپوزیشن ګوندیز غونډې مشري بلاول بټو زرداری کوي. د غونډې دوه نکاتي ایجنډا ده چې پکې د حکومت کارکردګۍ جاج اخیستل او په راتلونکو ورځو کې د اپوزیشن جماعتونو لایعمل باندې خبرې کول دي. د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف او د پیپلس پارټي شریک مشر آصف علي زرداری به د ویډیو لینک د لارې ګوندیز غونډې ته وینا کوي. د پیپلس پارټي مخکښ قمر زمان کایرا پرون په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه به د حکومت ضد اقداماتو په اړه حتمي پریکړه هم کوي. خود اطلاعات و وفاقی وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال د اپوزیشن ګوندونو په غونډه نیوکه وکړې او ویل چې یو کس مجرم وي او د ناروغۍ په پلمه بهر تللې وي او هغه ځای نه وینا کوي. د ویل چې اپوزیشن ګوندونه په ملک کې انتشار یا ګډوډي رامنځته کول غواړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو قضیو شمیر 3,50,000 واوړېده. دا کرونا وایرس په اړه معلومات خبرونکي حکومتي ویب پاڼه لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهار پورې له کرونا وایرس شپږ زره څلور سوه شپاړس کسان مړ شوي دي. د ویب پاڼې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس شپږ سوه او څلوېښت نوي پیښې ثبت شوي دي. بلخوا د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون تر مخه په ټوله نړۍ کې تر نن سهار پورې د کرونا وایرس له وجې د مړو شمېره 9,55,000 واوړې ده. د ویب پاڼې تر مخه په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 2 میلیونه اوختي خو له 1 میلیون زیات کسان رغېدلي هم دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولې شي. دغه اندېښنې داسې حال په داسې مهال ښودل کېږي چې پرون له بېلابېلو ولایتونو د لزګونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولې شي. د کمیسیون د نشریاتو مشر زبیح الله فرهنګ پرون له مشر اړو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېلې ډلې د تاوتریخوالي کمولو ته هم کار وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي له طالبانو سره د سولې خبرې ساده موضوع نه ده او په یو دوه ناستو کې به نتیجې ته ونه رسیږي. فریدون پر مشال اړو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې تماس ډله د اختلافي مسلو حل کولو لپاره خبرې کوي. ده ویل د کاري اصولو په طرز عمل کې په دوه شتو مادو کې یوازې پر دوو مادو اختلاف دی خو هیله ده دا به هم زر حل شي. کسوم دوموړي دا مادې په ډاګه نه کړي خو ویل چې په ټول مواردو بحث ته رسیدل ضروري دي ځکه چې دا به په راتلونکي کې مذاکراتو ته ډېره زیاته ګټه ورسوي. تېره اونۍ د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې دوام لري. او د بیلاروس پولیسو پرون په پلازمینه مینسک کې سلګونه ښځې د مظاهرې پر مهال نیولې دي. پرون په زرګونو ښځو په مینسک کې لاریون وکړ او د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو شنکې استعفا غوښتنه کوله. په بیلاروس کې د اګست پر 9 صدارتي انتخابات وروسته مظاهرې روانې دي. داو د مشال اړي خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
مشال ریډیو تاسو ته غوږی سلام پختونخوا خبرونه ده. په خبرونه کې تاسو لپاره ځانګړي رپورټونه او په تازه حالات وم خبر کو. رپورټونه به درو ورو او په روانه کړي تاسو لپاره یو درې سندرې هم لرو، خو در سره مخکې وزو اسلام آباد ته. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې نن په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد یوه غونډه رابلل ده، ټول ګڼګوندیزه غونډه ده. په دې اړه به تازه تفصیلات اخلو له اسلام آباد د مشال اړیو همکار احمد الله نه چې دا وخت را سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله سلیم شو، سار مو په خیر. احمد الله، لومړی راته دا وایي چې نن په اسلام آباد کې د شاوخوا یولسو اپوزیشن ګوندونو غونډه کیږي، دولس بجې نه پس به دا شروع کیږي، نو تاسو سره اوسه پورې څه تفصیلات دي؟
ګلیاز، بالکل، دا چې کوم تاسو یولس ګوندونه ویله، د لسو زیات ګوندونه د دې مشرانو سره چې کوم دی، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری رابطې شوې دي، زنو لیډرانو سره پخپله ملاو شوې، زنو سره ټلیفوني خبرې شوې دي، او دغه ټولو مشرانو چې ګوندونه چې کوم دی، هغه مشرانو په دې غونډه کې د ګډون فیصله کړې ده. نو نن د پاکستان په وخت دولس بجې چې کومه ده، د ګڼګوندیزه غونډه به شروع کیږي. نو د دې د پیپلز ګوند په میزبانۍ کې دا غونډه شروع کیږي. په کې به د مسلم لیگ مون پلاوی چې کوم دی، هغه د شهباز شریف صدر شهباز شریف او مریم نواز علاوه شاید خاقان عباسی او نور د ګوند غړي چې کوم دی، هغه به پکې ګډون کوي. د پیپلز ګوند غړي به په دې غونډه کې موجود وي. دغه شان جمعیت علما اسلام نه چې کوم دی، هغه مولانا فضل الرحماني، عوامي نشتل ګوند نه چې کوم دی، هغه به اسفندیار ولی خاني، دغه شان د محمود خان چکزی د ګوند غړي به وي. د دې نه علاوه نور د بلوچستان عوامي پارټي منګل او د بلوچستان عوامي پارټي چې کوم ثناء الله زهري دی، هغه به هم په دې غونډه کې خپل پلاوی را لیږي او ګډون به پکې کوي. خو دې غونډه ته چې کوم دی، پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف علي زرداری چې کوم دی، هغه به د ویډیو لینک په ذریعہ باندې دې ته وینا کوي. نو مریم نواز چې کوم دی، هغه پرون خپل د ټوئیټر پاڼې لیکلې دي چې نواز شریف چې کوم دی، نن به د سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو د لارې چې کوم دی، هغه چې کوم خطاب دی، هغه به نیخ په نیغه خودلې کیږي. دغه شان بلاول بوټو زرداری چې کوم دی، هغه هم د دې پخلی وکړو چې آصف علي زرداری چې کوم دی، هغه به هم د غونډې چې کوم دی ویډیو لینک په ذریعہ باندې وینا کوي. نو دا به اوس کتل شي چې دواړه مشران چې کوم دی، هغه څه وینا کوي. او د دې نه علاوه د ګڼګوندیزه غونډه چې کیږي، نو بلاول بوټو زرداری په وینا چې ماخام به بیا د غونډې په پای کې به بیا یو خبري غونډه کوي، او هغه کې چې کومه ګډه اعلامیه ده، نو هغه به جاری کولی شي. لکه څنګه چې د حکومت په ضد دا غونډه را بللې ده، چې د حکومت د خرابو پالیسیانو له وجې چې کوم دی، معاشي توګه باندې ملک د مشکلاتو سره مخ دی، خراب حکمرانی ده، ملک ګرانی ده، بیروزګاری ده، حالات صحیح نه، او بل دا چې دوی یو قسم له احتساب نه انتقام شروع کړی ده. اپوزیشن دا خبره کوي،
دا اپوزیشن خو څنګه تاسو ویل چې دا اپوزیشن ګوندونو دا یو دریض دی، او د دین مخ کې هم ګڼګوندیزي غونډې شوې وي. خو حکومت که وزیرانو ته موږ ګورو، نو هم پرون هغوی مختلف خبری کانفرنسونه کړي دي، او په دې د اپوزیشن د ګڼګوندیزي غونډې باندې سختې نیوکې هم کړي دي. په دې اړه تاسو سره تفصیلات دي؟
ګلایز، بالکل، لومړی که زه خبره وکړم، نو دا د اپوزیشن ګډه چې کوم دغه د درېمه ګڼګوندیزه غونډه ده. لکه تیر کال کې دوه کړې وي، سږ کال دا چې کوم دی، بیا یې دا بله غونډه وکړه، ځکه چې مولانا فضل الرحمان چې کومه درنه را بللې وه په اسلام آباد کې، د هغې وروسته یوه وشوله، او دا درېمه غونډه چې کومه ده ګڼګوندیزه غونډه کېږي. خو تر څو چې د حکومت تاسو خبره وکړه له وزیرانو، نو د حکومت وزیران پرون نه بلکې کله نه چې اپوزیشن دا اعلان کړی چې په شلم تاریخ باندې به ګڼګوندیزه غونډه کوي، نو د آخري ورځ نه حکومتي وزیران چې کوم دي، هغه بیانونه ورکوي په ضد باندې. خو پرون شهزاد اکبر چې کوم دی، او د هغې نه علاوه د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر چې کوم دی شبلی فراز، هغوی دواړو خبري غونډې ته وویل چې په دې نه پوهېږي چې نواز شریف چې کوم دی، هغه اشتهاري دی، هغه مجرم ګرځولی شوی دی. نو که د دې باوجود هغه راځي او دې غونډې ته وینا کوي، نو هغه د سیاست دپاره خروغ دی، خو عدالتونو ته وړاندې کېدو دپاره ناروغه دی. نو دا لکه کوم قسم سیاست دی کوي؟ شهزاد اکبر خو دا خبره هم وکړله چې هغې دغه چې کوم دی نیخ په نیغه وښودلی شو، نو پیم را د قوانینو مطابق هغه چینل خلاف کاروایی هم کولی شي، او پی ټی ای له هم پکار دي، پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی له، چې هغه د دې خطاب نیوه مخنیوي لپاره نواز شریف خطاب دغه چاغه اشتهاری دی نو په کار د دې خطاب په پی ټی ای چې کوم د هغه مخه ونیسي او هغه ونه خي نو اپوزیشن او حکومت چې کوم د اپوزیشن دا تورو تنقید کوي چې لکه مطلب یو خپل مشران چې کوم د هغه کیسونه روان دي څوک اشتهاری ګرځول شي دی د هغه باوجود به دار غوالي نو د دې غونډې مقصد صرف او صرف دا دی چې ځان د لپاره رعایت واخلي په دې
ډیر زیاته مننه تفصیلات احمد الله قدر مودو کول اسلام آباد د مشال رادیو همکار احمد الله چې په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د ګنګوندی زیغونډې په اړه را سره تفصیلات شریکول
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبې ورځې اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
پر دولس نیمو بجو
د مسافرو غړی
پر یو بجا
هارون باچا هنری غړی
پر دونیمو بجو
سروے
پر درینیمو بجو
د مشال پنوم
پر څلورو بجو
د مشال مرکا
پر څلور نیمو بجو
کدرمو د مشال اډي سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی دا تاسو رمجمنه کړي و چې په روانه غړي کې تاسو لپاره یو رپورټونه لرو او ورسره سندري هم دا خبرو نو لومړی رپورټ په لور زو د شمالي بودستان په شیراتلا سیمه کې د دوه ځوانانو مړی موندل شوی چې نامعلومه وسله والو د وژلو وروسته سوځولې دي په سیمه کې پولیس او امنیتي چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال لري ته ویلي چې په یو بل پیښه کې وسله والو دوه امنیتي سرتیري وژلې دي دا پیښه د میرامشاه په سپلګي سیمه کې شوې ځای خلکو مشال لري ته ویل چې د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو پر خلکو تشدد کړی او ځینې کسان یې ځان سره وړي دي خو امنیتي چارواکو د تشدد خبره ردوي او دریځ لري چې د قانون لاندې کاروي کوي تفصیل عمر وزیر راکوي
میرام شاه کې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي چې ورته لارسنیو سره د خبرو اجازه نه و د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ میرالی شیرا تلسیما کې د سیمې دوه ځوانانو مړی تر لاسه شوی چې نامعلومه وسله والو په ګولو ویشتلې او بیا یې سوځولې ول وژل شوی ځوانان یو حمید چې تحصیل دوسلی او دویم نصر الله د میرام شاه کوتب خیلو سیمې وو پولیس وایي دوی پلاټنې پیل کړې او د لټون عملیات تی هم پیل کړی په میرام شاه کې د امنیتی ادارو یو لوړ پوړی چارواکي هم بیا د نوم نه خودلو په شرط وویل چې ښکاری داسې چې د پیسو پلانجا کې نامعلومه وسله والو د لاسه وژلې شوې دي د سیمې اوسیدونکو هم د دواړو ځوانانو د وژل کېدو پخلی کړی او په ټولنیزو رسنیو په دغه پیښه باندې تود بحث روان دی د دې پیښې سره شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو شمېر 28 ته ورسېد د دې ترڅنګ امنیتي ادارو چارواکو پولیسو او د سیمه اوسیدونکو په وینا تیر ماښام میرام شاه سپلګا سیمه کې نصرګند وسله والو دوه سکیورټي اهلکار یا عسکر وژلي د دوی په وینا کله چې دوی دغلته د یو دوکان نه سودا اخیستو پس خپل پوستا ته روان ول نو موټر سایکل سپارو وسله والو ور باندې برید وکړ دواړه عسکر یې ځای په ځای ووژل او وسله وال په تیښته کې بریالي شول په وژل شو کې حوالدار تاجبار او سپاهی عبدالرشید شامل دی تر اوسه د دواړو پیښو ذمهواري چا نه دی منلې د پیښې پس امنیتي ځواکونو سیمه په ولکه کې اخستې د شک په بنیاد سره گرفتاری هم شوې خو د سپلګي اوسیدونکو مشال ریډیو سره خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ور باندې تشدد کیږي د کلی خلی کولو ورته ویل کیږي کچره دوی برید کون کی ورته پیدا نه کړي نو دوی مجبور شول چې پس پلګا کې پرلت پیل کړه
سنولاد سپلګا نه چې کما پښه وش ولا پسې ول کپڑے شو ورتل په موټر سایکل باندې فوجو اها په ننر موټر سایکل ورغل نو اها نه معلوم افراد وشت هنه بعد فوج روغه دې په لاه سکسون او چات کول وی وات بیس میش تر نامو کښنا ولی دو تی تی میش نه دا ډیمان کو چې توس میش تا د کاسون ور غوړي چې چاو ویشت دا زما وری خو دا ته پدامه دې شې دې کړی چې توس تا داسه وکیا تر وشي ته طالب خپل سره ور پتا د خبرای سم اوري ته دې دا پرانه معلوم دي دا میش سره ګر معلوم دی
خو په دې اړه بیا د امنیتی ادارو یو لوړ پوړی افسر د نومنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هیڅ وحل ټکول نشتا سرچ یلټون عملیات روان دي د شک په بنیاد کسوک نیولې شوی نو په هیڅ تشدد نکیږي قانوني کاروایی به هر عمر وکړي خو د نوموړي په وینا د سیمې خلک ته هم د حکومت سره تعاون وکړي چې د دغه شان پیښو مخه ونیسي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا اقلیتونو لپاره د اعلی وزیر صلاحکار وزیر زاده وای په سرکاري کالجونو کې د اقلیتونو زده کوونکو ته د 2% کوټې عملي کولو سارنه کوي او په دې لړ کې معلومات هم راغونډوي. نوموړي دا خبره پر مشال ډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیتونو خون لپاره فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې په پوهنتونونو کې هم ورته کوټه زیاته کړل شي. غلام غوث تفصیل سره.
د اقلیتونو لپاره د اعلی وزیر صلاحکار وزیرزاده د سپتمبر په 19مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري کالجونو کې د 2% کوټې په حساب د اقلیتونو سره تعلق لرونکي د کالجونو زده کوونکو ته په داخلو ورکولو اوس مهال د موجوده حکومت په دور کې پوره عمل کیږي.
د 2% چې کوم کالجونو کې شوې ده کې 100% عمل کیږي. ځکه موږ 100% مطمئن یو او موږ ډیټا هم دغه اوس اخلو. ډیټا لیټر شوې ده چې څومره امپلیمنٹ شوې ده, څومره سټوډنټ ایڈمیشن شوې ده کوټا باندې.
هم په دې لړ کې د سپتمبر په 13مه نیټه په پیښور کې د اقلیتي ټولنو د مشرانو یو وفد د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د صلاحکار وزیرزاده سره ملاقات هم کړی وو او په یاد موضوع په خبرو اترو کې ویلې شوی وو چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي زده کوونکي په محرومه او شاته پاتې ټولنو کې حسابېږي او هغوی په اوپن میریټ د نورو زده کوونکو سره سیالي نشي کولی او په کار ده په تعلیم او ملازمتونو کې اقلیتونو ته د پام وړ کوټه ورکړی شي. د اقلیتونو په حقونو کارکوونکي یو فعال رادیش سنگ وایي د سرکاري کالجونو شمیره هم ډیره کمه ده او د 2% کوټې په حساب د اقلیتونو تعلیمي ضرورتونه نه پوره کیږي. رادیش سنگ وایي پکار ده د پوهنتونونو د انتظام لاندې په کالجونو کې هم د اقلیتونو لپاره مخصوص کوټه مقرر کړی شي.
نو زه ډیمانډ خو زمونږ اوس هم چې دینو ګورنمنټ نه ادارې چې زمونږ 10% کوټه وکړي. بل طرف ته چې ګورو نو کالج کې هم چرته ماشومان چې هغه نه تیر شي, هغه نه علاوه چې کوم نو یونیورسټي طرف ته ځي, نو یونیورسٹی طرف کے بالکل ہیس کوٹا نشتا جی زیادتی نو پورا خیبر پختونخوا کے اصل کسان چکم سٹوڈنٹس دی اغی تعلیم دا پارا اوزی باقی نور امہ کا خپل چکم دنو تعلیم عملتا مائٹرک نا پس پری دی یا دیر زیاد کوششو کنو چرتا اخوا دیکھو تعلیم حاصل لیم کنو ایف اے پوری ہوگی.
خود اقلیتونو لپاره د اعلی وزیر صلاحکار وزیرزاده وایي د پوهنتونونو د انتظام لاندې کالجونو کې اقلیتونو ته 15% سیټونو ورکولو باندې کار روان دی او زر تر زره به د هغوی صوبایي حکومت د اقلیتونو دا غوښتنه هم پوره کړي.
اور انشاءاللہ کوشش کو چې دا 5% هم وشي. دا پروپوزل دا سمری انشاءاللہ یو سورو د کی ولار چې منسٹر دا 5% کوټا د یونیورسټیز کی جګم هایر ایجوکیشن انډر راځي. دنا علاوه اوس د انجینیرینګ اور میډیکل کالج کی انجینیرینګ کونسل دے اسلام آباد کی د چکم میډیکل کالجز دے هغه ایم ڈی سی دے هغه ڈیسائیڈ کړي. زما کوشش دی چې د اسټابلیشمنت یو کمباین سماری به جوړ کړو. دا به کیبینټ نه موږ پاس کړو او هغه ریکمنډیشن بیا به لاړ شي پی ایم ڈی سی ته او انجینئرینګ کونسل ته او هلته به موږ لاړ شو. دا به بیا به هغې کې لاګن کوو چې دا کوټه موږ ته ملاو شي.
په پېښور کې د اقلیتونو د ټولنو مشران وایي د تعلیمي څانګې تر څنګ په سرکاري ملازمتونو کې دي هم هغوی ته د نوکرو ورکولو په مخصوص کوٹا پورا عمل یقینی کړی شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا پیښور پونتون ازین زده کوونکو د پونتون د پرانسر لپاره په سوشل میډیا یو کمپاین پیل کړی دی. وی وای د پونتون د تړل کېدو لقبله یې زده کړی نیمګړی پاتې شوی دی او تعلیمی مزل یې د خطر سره مخ دی. بلخو انتظامی وای د ساينس د زده کوونکو لپاره یونیورسټي د سپتمبر په 20مه پرانیزي, خو د آرټس طالب علم به آنلاین زده کړو ته دوام ورکوي. تفصیل د شاین بنیری په راپور کې اورو.
د پېښور پوهنتون زده کوونکو په سوشل میډیا د ری اوپن پېښور یونیورسټي د هیشټیګ لاندې یو کمپاین پیل کړی او غوښتنه کوي چې پوهنتون باید د ټولز د کوونکو لپاره زر تر زره پرانستل شي. دا په داسې حال کې دا چې د کورونا د وبا له کبله له تیرو پنځو میاشتو راهیسې په صوبه کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې پرتې وې او حکومت د سپتمبر د پنځلسمې راهیسې د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. په پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو د حقونو یو فعال آصف بیگا مشال ریډیو ته وویل چې آنلاین زده کړې ډېرې ستونزې لري او اوس وخت دی چې باید پوهنتون پرانستل شي.
یو خو زمونږ کلاس کې زیات تر واړه چې کوم دی د ایکس پارټ سره تعلق ساتي، دغه شان ته درې څلور سټوډنټان پکې چترال نه دي، د سوات نه دي، د اپر زم په خپل د دیر نه یم، نو هلته خو انتهایي یو د نیټ مسله. زموږ په کلاس کې 55 کسان دي، پای کې ډېر په مشکله باندې 20 کسان چې کوم دی نو هغه په کلاس کې موجود وو. نو بس یو خو اول چې کوم دی نو ټیچر په خپله په کلاس کې انټرسټډ نه وي، د نیټ د وجې نه کسان ورته لګي، نو هغه کلاس اسې مذاق روان دي، بل کورس تا ته کمپلیټ نشي، سٹڈی نہیں، بس تیار یو کنٹینٹ راولیږي چې بس پدی کې پیپر دی او هغه چې کوم دی انټرنیټ نه ګوګل نه ټول نه سی کاپی پیسټ کوي او خبر ختم شي.
بل خو په انتظامیه د نن ازنو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د پوهنتون د پرانستو په لار کې یو خند داده چې حکومت ورتا لا له وایرس د حفاظت آلات او دوايان نه دی ورکړې او پوهنتون خپل دومره وسیلې نه لري چې دغه خرص پوره کړي. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې د مالی ستونزو له کبله فیصله سازي د انتشار ښکار شوې ده. نوموړی نور وایي
دی حالاتو کې مختلف یونیورسيټي دوه قسمه پالیسي اډاپټ کړې دي، چا د کووېډ په حفاظتي تدابیرو باندې صرف کاغذی عمل درآمد کو اور نور پستر کی پٹی کی یونیورسٹی نے کلاؤ کی عمر کلاس سائز سرا عمر شیڈول مطابق زڑی یونیورسٹی چکم دے حکومت دا گائیڈ لائنز خیال ساتھی یعنی پیخبر یونیورسٹی اگی اس پر کشمکش کے مبتلا دی چرا مونگا دا کووڈ پالیسی گائیڈ لائن خیال ساتو کو دا یونیورسٹو دا حکومت اقدامات یا فیصلے دا کلاؤلو حوالے سرا دا اگی خیال ساتو او دا دوانو خیال ساتو نبیا دا فائنانشل چکم دا دے لائبیلٹیز دی اگر بسنگا پورا کو
دا انتظامی وینا دا چی دا حکومتی پالیسی سر سم با پا مرحلہ وار توگا دا پوہنتون بلا بل برخی پرانزی او د سپتمبر د 20مې راهیسې بعد د ماستر د کچې د ساينس طالب علمان خپل زده کړې پیل کړي. په دغه اړه د پوهنتون ویان محمد نومان خان وایي
د پېښور نسته د هر یو فیکلټي د هر یو ډپارټمنټ ایم ایس ایم فیل او پی ایچ ڈی کلاسز د 21 نه شروع کیږي. چې کوم ساينس سبجیکټس دي چې کوم کې لیب ورک انوالو دي نو هغه ته پېښور نسته هاسټل فیسیلټي هم ورکوي. د فزیکل کلاسز سره سره چې کوم فیکلټیز کوم ډپارټمنټس کې لیب ورک انوالو نه دي نو هغه ته فزیکل کلاسز خو ورته ورکي خو هغه هاسټلز هغه ته نه ملاويږي. د بی ایس پروگرام صرف 5th or 7th سیمسٹر دا سٹوڈنٹس الاؤڈ دی چی دی 21 نا فزیکل کلاسز دے پارا یونیورسٹی تا رات لیشی
خو د زده کوونکو سازمانونا یوازی د ساینس د زده کوونکو لپارا د پوهنتون د پرانستلو پریکړه ردوی او دڑکا ورکوی چې د دغه پر ضد با احتجاج کوي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن صوبایي صدر جمشید وزیر ویل چې نور د طالب علمانو د وخت بربادولو اجازه نشي ورکوله.
دوی چې کما یو فیصله کړی دا چې دیش پرسنټ سټوډنټانو د پارا بکولاویږي دا سی باسټل هم کولاویږي. نو موږ دا سوال کوو چې دا ویا پیسه د سټوډنټان چې دي طالب علمان چې دي ولې دا حق نه لري چې زده کړو کی نو دا بیا زیاتر راز لاو کې هلته د نیټ سیستم نشته نور سہولتونه نشته دغه طالب علمان با سکی. نو زموږ دا مطالبه ده چې زر تر زره دې فیصله واپس واخلي او یونیورسټي دې د ایس او پیز رولز مطابق کلاو کړي شي کني نو طالب علمانو او تنظیمونو دا فیصله کړي دا چې موږ به راوځو.
د یادونه وردا چې پېښور پوهنتون د خیبر پښتونخوا تر ټولو زوړ او لوی پوهنتون دی چرته چې د صوبې د بلابلو برخو څخه راغلي خواوشا 14,000 هلکان جنکې لوړ زده کړې کوي.
دا مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسو غوږی قدمونه ودونکو وسو یو سندره واورو. دا سندره رستو درته نور رپورټونه در خبرو.
درڅ ختلم درته می وان کتل وا مې بخا خطلم در تمی وانا قتل وام باکا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام باکا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وام باکا
دا خبر پښتونخوا چارواکي وایي د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي او په ځینو روغتونونو کې ورته ځانګړي خونې هم پرانستل شوي. د صوبې د روغتیا وزارت چارواکو د سپتمبر په 14مه مشال لري ته ویل چې یو ورځ وړاندې په ټوله صوبه کې 18 کسان د ډینګي په تبه اخته شوي دي. د صحت چارواکو پر 18 غږ کړي چې په لارو کوڅو او د خپل کورونو په بامونو دي د باران ولاړې اوبه نه پرېږدي او د ماښام وروستو د ماشو ضد سپرې استعمالوي. تفصیل مجید بابر پر راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا د صحت وزارت وایي چې په صوبه کې تر پرون سپتمبر 14 پورې په 18 کسانو کې د ډینګي ناروغۍ پخله شوې ده. د سپتمبر په 19مه لمشا لیډیو سره په خبرو کې د صوبې د صحت د وزارت سیکرټري امتیاز حسین شاه وویل چې په دې لړ کې د صوبې ټولو ضلع ډیپټي کمشنرانو ته هدایات جاری کړل شوي دي او په روغتونونو کې د دې ناروغۍ لپاره ځانګړي برخې جوړې کړل شوي دي.
موږ د ډینګي په اړه د روان کال پیل نه تیاری نیولې وه. په دې لړ کې د جراثیمو په ضد دوایانې هم پاشلې وې. نور احتیاطي ګامونه هم اخستل شوي وو. نو دې ته په کتو سره پرون پورې په صوبه کې یوازې 18 ناروغانو پخلی شوي دي او شمیر هم ډیر کم دی، ځکه چې تیر کال هم په همدې ورځو کې به دا شمېره په زرګونو کې وه. نو هر څه مو کنټرول کړي دي. او نه یوازې هغه سیمو کې چرته چې دا ناروغان مخې ته راغلي، بلکې ټولو سیمو کې د دې ناروغۍ پر ضد هلې ځلې روانې دي. د هرې ضلع ډپټي کمشنرانو ته هدایت ورکړل شوی دي. موږ د دې څارنې لپاره انټمالوجسټ برتی کړي دي، سپرېګانې هم روانې دي.
د صحت صوبائی سیکرتر امتیاز حسین شاہ مشال ریڈیو سره په خبرو کې دا پډاګه نکړه چې دا ناروغان د صوبې په کومو برخو کې مخې ته راغلي دي. خو د سپتمبر په 19 مال مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوز دیر د صحت د محکمې مشر ډاکټر ارشاد علی روغانی د یادې ضلع سره تعلق لرونکو په څلورو کسانو کې د ډینګي د ناروغۍ د شتون شک پډاګه کړو او زیاته یې کړه.
ډاکټر موږ سره څلور سسپیکټډ کیسز راغلي، لا هغه کنفرم شوی نه دي. د دې تعلق د درنګال، د معیارو سره، د سمرباغ سره، د زمدار سره او د باغدوش خیل سره ده. هغه نه پس تاسو دي چې زموږ سره په ټی ایچ کیو هاسپټل کې، کیټګری هاسپټل کې، په ډی ایچ کیو هاسپټل کې لس لس بیډونو والا ډینګي آئسولیشن وارڈز موجود دي. سوشل اویرنس او موبلایزیشن ضروري هم ده. موږ خلکو دوايو هم چې خپل احتیاط کې هغه حوالے سره زموږ پراپر یو ټیم ده، د ملیریا سپروایزر او د لیډی هیلت ورکرز. هغه د تیر دو میاشتو نه کنټینیوسلی د ایکټیویټی شروع کړې ده. موږ د هغې نه علاوه د لاروا سرویلنس هم کوو او د دغې دواړو کوششونو نتیجه ده چې د دې لپاره په دیر کې کیسونو تعداد ډېر زیات کم دی.
د صحت صوبایي سیکرتر امتیاز حسین شاه په ولس غږ وکړو چې په خپلو کورونو، لارو کوڅو او چتونو باندې د باران ولاړې اوبه نه پرېږدي او د ماښام نه پس د کورنۍ غړو لپاره کار ده چې د ماشو پر ضد د موسپل دوایي مالش کوي. ډینګي تبه د یو خاص ټول ماشي چیچلو له کبله رامنځته کېدونکې ناروغي ده چې سخته تبه، د ملا، سر بندونو او نور بدن دردونه او کله کله خارخی علامات بلل کیږي.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس د وفاقي حکومت لخوا له افغانستان او ایران سره پر پولو د مارکیټونو یا کاروباري مرکزونو د جوړولو د فیصلې هرکلی کړي. د سوداګرۍ خونی مشر زاهد شینواری وای د سره به کاروبارونه وده عمومي او دا غوره ګام دی، خو عمل پرې پکار دی. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استازي په یو خبر پاڼې کې ویلي دي چې پر پوله د مارکیټونو سره به د دواړو خواوو لسونو ته ګټه ورسیږي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د وزیر اعظم عمران خان د افغان امور معاون صادق خان ویلي چې حکومت غواړي افغانستان او ایران سره په سرحدي پولو باندې مارکیټونه جوړ کړي. دوی وایي افغان پولې سره به 12 مارکیټونه او ایران سره په پوله به 6 مارکیټونه جوړیږي. نوموړی وایي وزیر اعظم په دستي توګه په ازمیختي بنیادونو بلوچستان کې ایران سره په پوله 2 او خیبر پختونخوا کې افغانستان سره په سرحدي پوله د یو مارکیټ زر جوړولو منظوري ورکړې چې 2021 فبروري میاشت کې به فعال کړل شي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یو مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وایي چې دیتھا بانډډ ویئر هاوسز ویلی شي. دا به یو ډول داسې ګودامونه وي چرته چې به پاکستانی مالونه افغان یا ایران سوداګرو ته د بغیر ټیکس ترلاسه کیږي او خپل ملکونو ته به په اسانۍ سره وړی شي.
هغه بونډډ ویئر هاوس کې چې څومره سامان وي یا به ډیوټي فری وي، ټیکس فری وي او هغه سامان ون وی وي، لکه د دې ځای نه چې پاکستان نه د بونډډ ویئر هاوس ته یو ځل مان نه ووځي نو دا به بله دروازه به افغانستان سایډ ته وي، نو دا به ډیوټي فری، ټیکس فری افغانستان ته ځي او دې کې چې دی افغانان به راځي هغه به په ډالرز کې پیمنټ کا او چې په ډالرز باندې پیمنټ وکړه نو ټیکس فری پرچیز به کا پاکستان نه. غټ آرډر هم ورکولی شي چې به دومره نور مال ټرکونه را تر ولګا او که آن د سپاټ څه بایینګ کا کنه څه شی نه دی پاکستانی دی، سینیټری سامان دی، الیکټرانکس دی یا موټر سایکل دی یا نور شی نه دی، هغه پکې هم اخستی شي او هغه به ټیکس فری لکه چې ایکسپورټ ته پاره دی. نو دا بانډډ ویئر هاوسز کانسپټ دی. نو دغه آئیډیا ده اور ډیر خپلی آئیډیا زموږ خلکو ته به ډیر روزګار ملاو شي. په دا چې کوم بانډډ ویئر هاوس یې نو دا فیسیلیټی الریډی پاکستان کې شته ده کنه، پاکستان قانون کې هم شته. نو دا که په بارډر ایریا ایران او دغه سره جوړ شي افغانستان سره نو په دې وجه باندې به چې کوم خلک پرچون کې ایکسپورټ کول غواړي یو خواو ته به ډیر سہولت دي. لکه ستا دکان چې ده په بارډر ایریا باندې ده او ار یو شی پکې ټیکس فری ده نو ډیر ارزانه.
نو موډای وای دا یو غټور منصوبه ده، خوش په دې عمل وکړای شي.
او اعلانونه ډیر دي او عمل نشته. اوس پورې هغه 24 غنټه بارډر تاسو په وطن کې همغه اورېدلې دي چې اوس پورې عمل درآمد نشته. ٹھیک ده چې 16 غنټه پورې به یې خو 24 غنټه نه ده. او تجارت چې کله 12 غنټه وو دین ډیرو او اوس چې اوس څومره ټرکونه وځي او مخکې څومره ټرکونه وځي نو 24 غنټه څه فائدہ وکړه. لکه دلته داسې حکومت ته او دا بیوروکریسی او دا داسې ضرور دی کنه چې سیاسي خلک څه فیصله وم کا عمل درآمد نه شي.
د وزیر اعظم عمران خان د افغان امور معاون صادق خان ویلي چې په سرحدي پلو با مارکیټونو جوړولو سره تجارت او بارډ لګولو سره د خلکو تګ راتګ منظم شي. د پاکستان حکومت لخوا په سرحدي پلو د مارکیټونو جوړولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې د تیرې سمو دی رئیس په دې پلو کاروبار کوونکي خلک وای په تورخم او چمن کې د پولي سمبالولو پالیسۍ له امله کاروبارونه متاثره شوي او په دې وروستو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره چې په تورخم کوم بندیزونه لګول شوي د هغې له امله هم ورته ډیر زیان رسېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پختونخوا واکمن ګوند په صوبایي کابینې کې د وزیرانو محکمې یو واری بیا بدلې کړې دي. تر دې مخکې هم صوبایي کابینې کې بدلون راوستل شوی و. اپوزیشن ګوندونه دا د صوبایي حکومت ناکامي بولي. د سیاسي چارو پوهان وای د واکمن ګوند ناپوهۍ له وجې د محکمو په کارکردګۍ منفي اثر پرېوتې دی. خو د تحریک انصاف ګوند غړي وای د ښه کارکردګۍ لپاره د وزارتونو او محکمو کې وخت پر وخت بدلون راولي. تفصیل شبیر مجان راکوي.
پیخور پوهنتون پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ کې سینئر استاد پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف مشال لیړو ته وویل چې قلمدانونه بدلول یو سیاسي عمل دی او دا د هر حکومتي ګوند خپل حق دی. خو ل جاتوي چې دا ښکاری چې په پاکستان تحریک انصاف کې د طاقت سرچینې د حکومت نه بهر دي، نو ځکه دا بدلونونه زرزر کیږي.
جمهوری حکومتونو کې هر حکومت یا د هر پارټۍ د خپلې پالیسۍ مطابق په خپلو وزیرانو کې تبدیلی راولي. همدغه شانتې د پی ټی آی حکومت ته هم دا حق حاصل دی چې هغې خپل وزیران د وخت سره سره بدل کړي. خو که مونږ د پی ټی آی د حکومت ته وګورو، طاقت سرچشمه د هر پارټۍ په حکومت کې هم وجود لري. نو په دې وجه باندې بعض طرف نه دا هم وینا کیږي چې د ترانسپیرنسی او د کارکردګۍ سره سره په دې کې د دې هم کردار شامل دی چې ارګنی د طاقت دا منبع او سرچشمی چې دي، نو دا هم د دې باعث جوړیږي. بیا دغه شانتې کله چې د وزیرانو محکمې بدلول دي، نو په هغه کې هم دا د طاقت سرچشمی د طاقت زینه د خپل کردار لري.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوند عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې پاکستان تحریک انصاف غړي نه سنجیده دي، نه د سیاست تجربه لري او نه ورته په تیر خوش اتو کالو کې د وزارتونو لپاره تکړه کسان ملو شو، ځکه دا صوبه د انتظامي ښکار ده.
دا اتم کال د پی ټی آی په دې صوبه کې د حکومت دا لوی عالمیه ده. دا صوبې ډېره لویه بدقسمتي ده چې موږ د کابینې رد بدل ته وګورو، نو په هر دویمه درېمه میاشت باندې دی دا وزارتونه بدلی. نو دی د بوکلاهټ ښکار دی. تعلیم دوره اهمه محکمه ده، دوره ضروري محکمه ده چې درې ځله د هغې وزیر دی بدل کو. او دغه حال بیا د بیوروکریسي دی چې سیکشن دوه درې میاشتې نه پرېږدي. چې دغې نه ظاهره خبره ده صوبې په حکومتي امورو باندې ډېر لوی غلط اثر چې دی، خراب اثر چې دی، هغه روان دی پریوزي.
په پیښور کې سینئر خبریال شم شاهد وایي چې پاکستان تحریک انصاف کې نه د یو سوچ او نه د یوې نظری خلق دي، چې لوازې خپل منځي اختلافات ډېر دي او دا بدلونونه هم د هغې وجه ده. دوی جاتوی چې دې بدلونونو سره په یاد محکمو ډېر منفي اغیز غورځيږي.
حقیقت هم دا ده چې دا کتا سو غورې چې دا په کابینه کې وخت وخت بدلون راځي، وزیران لړکیږي، وزیران اخوا کیږي. نو دا ټول چې کوم دی دا په دې وجه کیږي چې په پاکستان تحریک انصاف کې دنه سیاسي میچورټی نشته او نه تحریک انصاف کې چې کوم خلک شامل دي، د یو سیاسي مکتب فکر سره تعلق لري یا د یو سیاسي نظریه ده. دا ټول ګډ وډ دي. څوک د یو ځای نه راغستلی، څوک د بل ځای نه راغستلی او د هغې نه تحریک انصاف جوړ کړی دی. نو دا خو که تاسو وګورئ نو زیات وزیران په دې لر کېږي چې وایي د ټګي کړې وه، د غلا کړې وه او بیا څو ورځې پس هغه چې کوم دی نو بحال شي. خو زما اندازه دا ده چې دا تحریک انصاف کې چې کوم دی یو درار شوی دی، یو غار شوی دی، اختلاف راغلی دی او دا اختلاف په چې کوم دی نو دا به تر هغه ورځې پورې جاری چې تر کې پورې د تحریک انصاف حکومت دی د چندخانو ټول دی. یو به ورته خیږي نو بل به ترې ټوپ پوهي. دې اختلافاتو غټ اثر چې کوم دی هغه په خلکو باندې کېږي، هغه په دې صوبه باندې کېږي، هغه په دې ملک باندې کېږي، او د دې نه به خلکو ته او د دې صوبې ته نقصان رسي.
ولې د پاکستان تحریک انصاف حکومتي دریځ معلومولو لپاره مو چې کله د کوزدیر نه د هم دغه ګوند د صوبایي اسمبلی غړي همایون خان نه وپوښتل، نو دوی د دغې بیا بیا بدلونونو دفاع وکړه چې ګنې دا د شفافیت او غوره کارکردګۍ لپاره کوي.
زمونږ د پاکستان تحریک انصاف خو یو دغه چې مونږ صرف د ترانسپرنسی سره کمیټډ یو او د میرټ سره کمیټډ یو، نه څوک تلري کیږي څوک به شاملېږي، دا زمونږ د مخکې تلو لپاره زمونږ لار ده. دا خو ګورځي د بروکریسي خو یو خپل کنټینیوشن دی، نه یو خپل لاس دی رول دی په من چلیږي. اوس دا څه چې کله کله پکې کسک سیکان یا په منیسټر لیول باندې سره پیدا شي، مونږ غواړو چې دا کار ښه شي. پنسلې لپاره دا کار کوو مونږ، لکه شی منجمد
نوې اعلامیه تر مخه کوم چې په 19 سپتمبر جاری شوې ده، پکې شهرام خان ترکه کابینه کې یو ور بیا شامل کړی شوې دي او ورته تعلیم محکمه ورکړی شوې ده. دا رنګ اکبر ایوب ته د تعلیم محکمه پر ځای مقامی حکومتونه، قلندر لودی ته د خوراک پر ځای د مالیه محکمه، او انور رزیب ته د زکات محکمه حواله کړی شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د سوات تحصیل کابل ډډهار کلی اوسیدونکو د صحت د سہولتونو د نشټوالي شکایت کوي. د ډډهار ځین اوسیدونکو مشال اړتیا ویل چې روغتونونه ډیر لري دي، ځکه ناروغان سیدو او یا نورو ځایونو ته درمل لپاره وړي. د دوی په خبره په سیمه کې یو ډسپنسری ده چې په 1918 کال کې جوړه شوې وه، خو فعال نه ده. خو صوبایي وزیر ډاکټر امجد دا خبره رد کړي او ویل چې د صحت سہولتونو ورکول لپاره جدي ګامونه اخیستل شوي دي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو.
د سوات تحصیل کابل ډډهره کلی پخوانی کونسلر او د خیر خیګری ټولنې مشر شاه وزیر خان وای چې ډډهره لوی کلی دی او د لوی سړک په غاړه آباد دی، خو په کلی کې د حکومت لخوا د صحت سہولیات د نش برابر دي. کلی کې وړه ډسپنسری ده، خو هغه کې هم بنیادی سہولیات نشته.
اکسیډنټ وشي په دې روډ با یا په کلی کې جنگ جدل وشي نو دته کې د هیڅ قسمه سہولیات نه وي، ایمرجنسی نشته ده. هغه زمونږ نه کابل اسپیټال چې دی نو 10 کیلومتر کې ده، شموزو اسپتال 10 کیلومتر کې دی، د برکوټ اسپتال په 10 کیلومتر کې دی. نو مونږ چې اکثر خپل مریض ډیر داسې شوی دي که تاسو غواړئ نو زه به در ثبوتونه دا او دا غو نمونه درکوم چې هغه په لارې کې بس اوپات شوی دی او دغه نه واپس بیا راغلي. نو مونږ ته خو زیات ضرورت یو دغه رسی یاره دلته کې ایمرجنسی 24 غنټې په شپونو کې دي، خو چې یو ایم بی بی ایس ډاکټر مونږ ته په دې اسپتال کې یې خو هغه سهار راشي او د 2-3 بجو پورې بیا ځي، دغه نه پس بیا څوک نه.
سید قاسم چې د سکول استاد پاتې شوی وای چې د زرګونو کلی ولس لپاره په پوری توګه د یو امبولانس ضرورت ده، او بیا چې خزه ناروغ شي د هغوی لپاره په کلی کې نه خزه ډاکټره او نه دایشته
ټول نمخ کې امبولانس پکار دی. زګی چې دلته کیجوالټی او شي د غوشي د روډ اکسیډنټ په دې باندې ډیر زیات کم از کم بیاش کې درې سلو په خامخه کیږي. هغه بیا ځینې په دې سیریس راشي چې پام ګاډ کې بیا نشي دا کېده، نو په کار چې هغه سید هسپتال کیجوالټی ته تر سوال وړي بل مونږ د الیټری او په کار دلته
میڈیکل ٹیکنیشن ایوب خان چې د کلینا لری د بریکوټ په سرکاري اسپیټال کې څوکۍ کوي وای چې د ډاکټر نشوالی لوجه د کلی اوسیدونکو او په خاصه توګه زنانه په کورونو کې اکثر د وړو ناروغو علاج په خپل کوي چې د نوري مسلې راپورته شي.
زمونږ ډډر کې دا ډسپنسری دا 1960 کې دا قائم شوې ده، او زمونږ پاپولیشن د کلی ښه ډیر زیات دی، او د دې سره چې دنو دم دی دې سره چې دنو د سوی غلای دا او ډیر ایریا دا سره کدا فرق مطلب اپګریډ شي بیچو تا مطلب زم کلی تبا زیات سہولت شي پاکي مطلب فیسیلیټي او پاکي سیوا شي. نو د ځان د وی خوراک چي دی او مې ما شومان له پکور کې دواني پرتی اکثر راځرانه راوالي او پخپل ول ورکی چې دا دوي ول دا دوي پخپل دا باندې دا نه پکار دا غینه چې دنه مطلب دا ډېر نقصانات کې دي شي او نو همیشه پکار درته چې دا ډاکټر په مشوره باندې چې دی دوي وخړ شي.
د ډډهرې کلی صحت اسانتیاګانو په اړه مو چې کله د سیمه ایم پی ا او صوبایي وزیر ډاکټر امجد څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی ویل
ډسپنسری چې کوم دا ډډهرې خپاله
آئی کی بیسک چکم دا بی ایچ یو دا غری فیسلٹیز دی اگر ٹولی گورنمنٹ اکراس دا بورڈ پر پورا پرائمنس کی ورک کری ہے واز ڈڑا ہر کینا ایم بی بی ایس پہ کینا سی اور ٹیکنیشن پہ کینا سی
ڈاکٹر امجد یاتوی چی دا کلی خلق لا پارا دا ایمبولنس اور نور غختن پاڑا با ہس کوی چی دا صوبائی حکومت نا پدا اڑ منظوری واخلی او لستا پورا پورا طبی اسانتیاگانی ورک کری نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو خبرونو تھا تاسی غوگی اس پے وسندر باورو بیا تاسی پہ خدمت کی حاضری کو
جہان دستر گی نشتستر گی داستنم بنی 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 خور داست غم نادارو لری ندم کل جہان دستر گستر گی نشتستر گی داستنم بنی خور داست غم داست غم داست غم
تیرونی د قطر په مرکز دوحا کې د افغانستان د سولې خبرې پیل شوې سره لدی چې دا د افغانستان د سولې سيزو جګړې د پای رسولو لپاره یو تاریخي ګام بلل شوې خو تر دې دمه د خبرو بهیر رو او پستې تر اوسه پورې دواړه خواوی نه دي توانېدلي چې د رسمي خبرو پر طرز عمل او ایجنډا سلا شي اسمن ساروان په قطر کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له ویان فریدون خوزون سره مرکه کړي او په لومړي سر کې تر پوښتنې چې د تماس ډلو د طرز عمل او ایجنډا په جوړولو کې څومره پرمختګ کړی دی
موږ اوس هم په دې اخته یو چې څنګه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو د توقع سره سم دغه پروسه مخته ولاړه شي او په دې باندې بحثونه وشي اما طبیعي ده چې موږ له اوږدې جګړې یا عملاً اوس هم چې په جګړه کې یو موږ خبرو اترو ته کینو بحثونه به دومره ساده هم نه وي لکه څنګه چې د افغانستان خلک فکر کوي چې موږ به په یو ناسو دوه ناسو کې په یو بهیر کې یوې نتیجې ته سره ورسیږو د تماس ډله مستقیماً په تماس کې ده چې څنګه کېدای شي هغه مسایل چې هغه اختلافي دي یا مسائل چې مونږ کولای شي اساسي بحثونو ته ورننه واسي په اړه خبرې وشي
د سولې په مذاکراتو کې د برخوالو لقوله څو مسالې دي چې لا هم پر اختلاف شته او په څو مسلو موافقه ته رسیدلی است
اصول رفتار یا د کاري اصول په طرز عمل کې مونږ دوه شمادې لرو او په دوه شمادو کې یوازې په دوه موضوعات اختلاف وجود لري او دا په دې خاطر دا چې په ټولو مواردو باندې مونږ بحث ورسیږو دا مونږ سره کومک کوي چې براتلون کې د مذاکراتو کې مونږ له مشکلات سره مخ نشو او دا مشکلات بیا کېدای شي نور مشکلات وزېږي. نو په همدې خاطر باندې مونږ ټینګار دا دی او د طرف مقابل ټینګار هم همدا دی چې په دې دواړو مسایلو باندې مونږ یو نتیجې ته سره ورسیږو.
آیا دغه دوه مادې یا دوه مسالې چې لا اختلاف پرېشته څرګندولی شي او کنه؟
زه فکر کوم چې اوس به اړتیا نه اوسي د توافق له مخې، چې ځکه چې توافق د دواړو طرفونو ترمنځ همدا شوی دی، هر هغه مسایل باندې چې موافقه کېږي هغه باید د افغانستان له خلکو سره شریک شي. تر اوسه زه فکر کوم دا به لا وختي وي او موږ کوشش تا کوو چې دا مسله داسې حل شي چې د افغانستان خلکو ته ځینې خلک لکه راست شوي نمونه ناخلي یا مناقص معلومات رسنۍ ته ورکړي. زموږ تمه توقع د هغوی څخه هم همدا وه او بحثونه کې دواړو طرفونو دا ټینګار کړی دی چې کره موافق او سوچه معلومات رسنۍ ته په واک کې ورکړل شي تر څو د افغانستان خلکو ته ورسیږي چې یو سردرګمي ایجاد نه کړي او ځینې خلکو ته تشویش ایجاد نه کړي. تر اوسه زه فکر کوم چې پروسه ښه روانه ده. البته تر اوسه چون اساسي بحثونه نه دي شروع شوي، موږ تر اوسه په اصول او په قواعدو خبرې کوم چې د مذاکرات لپاره وضع کیږي. په دې اړه تر اوسه ډېر کوم تشویش وړ مسله نشته.
په قطر کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فرید خوزونو چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د نوخار پولیس وای په اکوړه خټک کې پر یو 9 کلن ماشوم د جنسي تیری تور د هغه ناسکا تر نیولې دي. د دې په خبره د ماشوم پلار د سپتمبر په 14 ورغلی وو او ورسره رپورت درج کړي. د اگست رئیس یوازې په نوخار کې پر ماشومانو د جنسي تیری 3 پیښه ده. له دې علاوه په ټول پاکستان کې تیر کال شاوخوا 3000 پیښې ثبت شوې وې. پامیر ساحل له پوهانو سره خبرې کړې دي او پر ماشومانو یې د جنسي تشدد د وجوهاتو او د دې پیښو د مخنیوي لارو چارو معلومولو هڅه کړي.
د نوخار پولیس وایي پر یو 9 کلن ماشوم د جنسي تیری په تورې د هغه ناسکه کاکا نیولی دی. دا کوړی خټک تاڼدار عنایت امجد د سپتمبر پر 14 مشال راډیو ته وویل چې د سپتمبر پر 14 یو سړی ورغی او ورته وویل چې ناسکه ورور یې پر زوی جنسي تیری کړی دی. د ده په خبره ملزم یې پر همهغه ورځ ونیو، عدالت ته یې وړاندې کړ او اوس په زندان کې دی. امجد وایي ناسکه تر خپل ماشوم وراره ته 500 روپۍ ورکړې وې او ورته ویلي ول چې د پیښې په اړه څونه وایي. دا په نوخار کې له اگست میاشت راهیسې د جنسي تیری 3 پیښه ده. د اگست پر 14 د رسالپور تاڼي پولیسو مشال راډیو ته ویلي ول چې یوه 15 کلنه ماشومه تر تیری وروسته وژل شوې او مړی یې په بوجۍ کې پروت و. هغه مهال د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي ول چې پر ماشومانو د تیری پیښو اندېښمن کړي دي. څېړنیز سازمان ساحل په کلنی رپورټ کې لیکلي چې په 2019 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تشدد ټولې 2846 پیښې ثبت شوي، چې پکې یوازې 6% یې د خیبر پښتونخوا او 2% د بلوچستان هغه وي. تر نیمایي زیاتې پیښې په پنجاب او 1.5% یې په سند کې ثبت شوي. پر ماشومانو د جنسي تیری او ځورونو لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوهان او څېړونکي وایي یو خو په هغه هیواد کې دا د رسوایۍ مسأله ده، نو ځکه خلک ورباندې غلي پاتې کیږي، او بل دا چې میندې او پلرونه له ماشومانو سره نږدې اړیکې نه لري او هغوی د ځان ساتنې په اړه نه روزي. په ساحل سازمان کې د رواني یا نفسیاتي چارو څېړونکي ارسا نظر وایي په هره کورنۍ کې چې پر ماشوم د تشدد پیښه وشي لاملونه یې جلاوي، خو د دوی څېړنې ښیي چې ځینې داسې خبرې دي چې هغه تکرارېږي. نوموړی د سپتمبر پر 14 مشال راډیو ته وویل یو خو میندې او پلرونه پر ماشومانو ځان نه پوهوي او توجه نه ورکوي. دا وایي والدین په ماشومانو نه پوهیږي چې هغوی څه غواړي. دا ماشومان بیا له کوره بهر ځي او د خلکو توجه تر لاسه کوي. دوی لزانه ل مشرانو سره ملګرتیا کوي او بیا د دې پیښو ښکاریږي. دویم، ځنې ماشومان په نشې توکو روږدي کیږي. دوی چې کله پیسې نه لري او نشې ته اړتیا لري نو بیا د جنسي تشدد ښکار کیږي. دریم لامل چې موږ ډیر لیدلی دا دی چې هغه کس چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي هغه خپله په وړکتوب کې د دې تشدد ښکار شوی وي. دې کس تر ټاکلي او مناسب عمر مخکې جنسي آگاهي ترلاسه کړې وي نو دی بیا پر نورو ماشومانو تشدد کوي او چې خپل جنسي ضرورت پوره نه کړي نو نه مطمئنېږي. یو بل لامل دا دی چې هغه میندې او پلرونه چې له یو بله جلا شوي وي یا په کور کې سره وران وي نو ماشومان یې اغېزمنېږي او پر هغوی د جنسي تشدد امکانات زیاتېږي. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو فعال ارشد محمود هم مني چې هغه ماشومان چې خپله د جنسي تشدد ښکار شوي وي په لوی عمر کې پر نورو ماشومانو د تیری هڅې کوي. دی وایي بله ستونزه دا ده چې د دې ډول پېښو پر ضد ښکاره غږ نه پورته کیږي.
مونږ پته ده چې زمونږ په ملک کې یا زمونږ په علاقو کې د تا ته خبرې چې دي د وړوکوالي نه ماشومانو سره جنسي تشدد ته عام دي او داسې د دې غندنه
د ساحل سازمان مشره ډاکټره منیزه بانو وایي په پاکستان کې بې وزلي او د زیاتو ماشومانو زیږول هم پر هغوی تیری تا لار برابروي.
غربت او د زیاتو ماشومانو زیږول همداراز والدین نه وي خبر چې بچي چیرې ځي. میندې او پلرونه نه پوهیږي چې ماشومان یې له کومو ګواښونو سره مخامخېدای شي. او بل دا چې خلک د هېواد له قانوني او عدلي نظامه پوره خبر نه دي چې څنګه د ځورونکو پر ضد اقدام وکړي. نو دا هر څه چې یو ځای شي پر ماشومانو د جنسي تیری او تشدد پیښو زیاتوالی سبب شي.
وہ بھی کم شعور ہے اس سیکٹرز مل کے یہ اس چیز کو ہونے دے رہے ہیں.
په پاکستان کې د ساحل سازمان ارقام خي چې زیاتره تیریګر یا تشدد کوونکي د ماشومان خپلوان گاونډي او یا نور آشنا کسان ول. ل رپورت سره سم لڅ د پاسه 3200 تشدد کوونکو څخه 2222 د ماشومان گاونډیان او خپلوان ول. ارسا نظر وایي څوک اله مخکې تشدد کوونکی یا ځورونکی نا آشنا کس وو او چې د دې ډول پیښو په اړه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې بحثونه وشول نو میندو او پلرونو ماشومان له بهرنیو ګواښونو خوندي کړل خو اوس د کورونو دننه پر هغوی جنسي تشدد کیږي. ارشد محمود او منیزه بانو وایي په پاکستان کې د ماشومانو د ساتنې او پر هغوی د تشدد کوونکو د سزا قوانین شته خو د پلټنو او مقدمو بهیر خورا ورو دی چې له وجې اغېزمنه کورنۍ ژر انصاف نشي ترلاسه کولی. دا درې واړه کارپوهان په دې اند دي چې پر ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره زیات کار د کورنۍ دننه پکار دی. دوی وایي میندې او پلرونه باید ماشومانو ته د ملګرتیا او د هغوی د ساتنې احساس ورکړي. بل دا چې والدین باید ماشومانو ته پوره پام او توجه ورکړي او کله چې ماشومان له کوره بهر ځي نو دوی ورسره هرومرو ولاړ شي. د ساحل سازمان مشره منیزه بانو وایي پر ماشومانو د جنسي تشدد د سزاګانو قانون باید ساده شي او خلک باید ډاډمن شي چې پولیس او عدالت ته تګ یوه نتیجه لري. نوموړي زیاتوي چې که دا ټول اقدامات وشي نو زیات امکان دی چې د ماشومانو د جنسي ځورونو پېښې کمې شي.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو
د مشال رادیو خدمتونه اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه د پاشه بوتر رسیدلی وو. د رواني خبرونه په اخر کې درته سندره دراوړو او په بل خبرونه کې به تاسو کوربه ګل ایاز حاضرم.